د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړ کړه. دغه وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغه بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیز ته په یو 160 کیلومتری واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلاديش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلاديش او سریلانکا ته بایلوده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرشنا غفاری زل به هم تاسو ټول تشرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او ام لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تراتیج زکون کی برت روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه غللی سکون کوله کسرنګ چې مو رفتہ سودنن ورځی درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او ام لوسته نو هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی غللی سکون کو لدينه سيز استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زده کوون کنه هله لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړئ، بلکې خپل نور ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سي پیپري هم چې نن درنو کدر مون زده کوون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو غوړلې یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوستر پایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافیه په حق لولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د په 1400 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه 6.5 تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر ته رسول سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات دی. او هم چنان په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي، اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه درنو غوللی زده کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې دي. په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادې شي، یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادې شي. او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی، تاجک دی، هزاره دی، اوزبک دی، ترکمن، بلوس، پشهي، نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي، لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایي نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي، یعنی تاجکان، پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان، اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي، یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي. همدارنګه د رڼا غوللی زده کوونکو د چمر تاسو د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، وحیز، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو له دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشه یي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري. یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشه یي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی. یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده. ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي. دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي. یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو د مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي. چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي. چې دغه ځمکې چې ده په خپل 2500 متره لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متره لوړوالی پرې کرل کېږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکې کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات هم حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلی زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس پالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلې شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکونکي به هم دغو درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکونکو زموږ سره د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داس درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم دانا په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو کول لې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرا غواس مې هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لې سکون کی براترو او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتنو درنو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر اته 15 سم سپری همدارنګه کډرمنو وګللی سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له څه پوهېږي، دریم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو کډرمنو وګللی سکون کو د پراته وجو د کټ په هله یمه هله د سې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو ځکه کو داسې مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په زړه پورې او د چسپه د ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مور تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق له معلومات لاسته نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر دی غټ پرازیم په حق له معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو کچیر موږ تاسو د دې متوجه اوسئ چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له روی څخه امریکا لویو وچې د 15 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض بلدونو او 55 درجو جنوبي عرض بلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویو وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې 2.3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ د کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جملو څخه شمېرل کیږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ قدر منو وګړي ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی. د دې درسان کډر مونږ غوښتل چې کون کو د لوس پرې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق ولولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش څه ده او څنګه تقسیم شوی ده د دې په حق معلومات لسر. همیشه دا په یاد وساتئ چې کډر مونږ د کون کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش څه ده، یعنی د دې تقسیم باندې څه شوی ده پر دریو برخو باندې څه ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت، یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریمه چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده، یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې وې ته جلا جلا نومر کول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې د کډرمنو زكون کو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې د کډرمنو زكون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او همشنه د دې ترڅنګ د دې موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه کډرمنو وګړي ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړی دی او یو بل سره نښلولی دی، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسم د لوسراتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق معلومات لاسته. د چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو امریکا لوی وچه د پلومبري ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص وو د دې لخوا څخه د امریکا د لوی وچه په باره کې معلومات لاسته راوړل شو، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوې، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکلي او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د ځمکې د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریس کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سیو مقاله چې سیو نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مغول سپره او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکون کو په 1508 میلادي کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوري وي دا نور هم پرمختګ پیدا کړي او نور هم مخې ته ولاړل. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم کولسو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرتور کولسو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دانن ورځې پورې دغه لوی وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لوی وچه په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی وو په هغه ځای کې میشته وو. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1508 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژغ ګلالي زه کوم کوتر دې د امپري مو ژاو تاسو د امریکا د لوی وچې د کاش په حق معلومات بلوسته اوس هم لاره راکنو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مو ژاو تاسو د امریکا د لوی وچې د طبي غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. پروژه زکونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دومه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده او دغه لوړ ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستل دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6303 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځون کې آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دویم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه برشنا غم خاري زر به هم تاسو ټول تشرق واس ما د هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غجور صحت مند او سیږي او د صحت جامع بم پتن وي روز د کون کو زما رستا سو د نن رزي نو لوست دی په یونټ 2 کې دی هم دویم فصل کې دی چې زما رستا سو د نن رزي درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زما رستا سو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لري. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړله. همچنان مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ د کوونکي متوجه اوسئ. ورځ د کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړ دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچې نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتر ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپل انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وو، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سی وو د استرالیا او آسیا لوی وچې ترمنځ وو. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او سرویو کولای شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي، یعنی د دوغ پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي و، د دوغ پلونو په واسطه سره د دې وځي څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویر زره کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه باسیا ته تکې دی، د خپل یو سلویر زره کلنه پروسه ورسته د زمکی کورات او داس ولا، یعنی د زمکی کورات د تودوخه حرارت درجه تر لاندې چې کله راغلل، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویل کې دوه باندې پیل وکړل، سمندرونو د اوبو سطح جګس ولا او ورس پر ورس باندې پر زیاته دوس ولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو باندې وړه کړل، د یو کوچنی ټاپو غونډې اوسېدله چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف شوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنیته مخامخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځیدله او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلنډ په نامه یادېده مسافرت وکړه، او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2500.68 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د ځمکې د کوریې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي، چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کیږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهم غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې کې تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حقله، البته دا چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادولې، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکې شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو، نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچني لویې وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق له هم پوهېدلي واوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حقله خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي، او همدغه معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنو حضور کې حاضرېږم، الله پامان پر لوی سیستم تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هره د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم په تنوی درنو زکون کو د چې مرسته سون او هم لستې نو هره د چې د تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مرکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. قدر منو زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، هم چې نن د دې ترڅنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د لوست په پای پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زما تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درشپتی می سپې نه پیل کیږي، بیا تر اویې می سپې پرې. خوشحال کولای زده کوونکو، د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زما تکرار هیوا د افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زما تکرار هیوا د افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو، او هم چې نن زما د هیوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو، نو زما کې د پلوو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ او تاسو د زما ګران هیوا د افغانستان زما کې په درو برخو باندې وشړی شو چې لمړنی برخه یې خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږی لوړې سیمې دي، او درېمه برخه یې اواری سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنې، کندل هغه جګي او لوړ سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسیږي. اوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اوارې او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښ په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادیږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځانګړتیاوې لري، چې یعنی په پر اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګي پکښې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کوي، یعنې د صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمېرل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر تر رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې تاسو کولی سوچی د هغه په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګرنې دشتې لري. خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانایي سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي، د دې ترڅنګ کچیر مو راوتاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه پخپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده او ورین پرانګ دی، سپینوزانو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنډیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرنۍ وزې چې غرنۍ چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجودې دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کېږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو، درنو قدر منځ ته کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 341 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي، هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي، سقالیدی او همچنان کارغان دی چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دی، نظرکان دی، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منځ د کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکې روزل کیږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشه گی دی، دوه هم په خپل موشک دی، لاشخړون کې مرغان دی، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړی او سرمشکی دی چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغه سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګه زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ موږ تاسو زرکه ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي، زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنه هم درنو زده کون کو اخیرنه که صحرایی سیم اقلیم دی چی دغه صحرایی سیم اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پرا او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغول جمهور څخه په خپل د مارکو او نور سره یې سیمي یو شمیر ژوند دي چې ډول ډول مژکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته او دی کول سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي ګډړه هم د چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سرلندان دي حشرات او شدونکي ژوند دي چې زهرجن حیوانات هم چنان موږ په هغه جوړو په حق لکه چې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیل بیلو ځنګړونو لمخې څخه هر سیمه بیل بیل حیوانات لري چې بیل بیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمیر کورنی سروي هم د ستپ سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې کټ اخستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیات له پلو ولور اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداری باندې ولاړه د نموجویل سو دغه سیمې چې دی په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وي چې هر یو خپل ذات د ځنګړي اقتصادي ارزښت لري نو درنو قدر منو زکون کوخ تدې و کې تر دې دم پر تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړی او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوس تونکو برخه تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول قدر منو زده کوم کوله پاره می و ډیر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کړئ او په خپل کتابچو کې ولیکئ او ورسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لمرنۍ سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ یعنی صحرایي سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي دویم سوال درنو زده کوم کو جی بي سي شي ته ویل کیږي آیا جی وی ژوندۍ موجودات دي کچیر ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به دا اوس تشریح په خپل کتاب چکه نوشته کې نور نترنو کدر منځ د کون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دی هله تل شي اوس موږ تکلیف یو په سپوسي وو سری تر بل داسې درس پر چې زستاس پدرنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.